او د مشف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، دا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم. اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کاوه، او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. د پاس دغه 2013 کال کې مې بېرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه البته، چې اول مشن په ساوت سودان کې و، دوه مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې،
دوه مشن مې نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پس هغه کورونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانان دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. د زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لکه د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خونه 2 ساعته پیاده راغلي و د بلې خونه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې هم درلوده. د هغې نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغې نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته، او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه ما ارزو کړي چې نن هم فاکولته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشو کولی چې هغه بدرشان کړو. خو یو شی ما په یاد دي چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی، دغه عکس شا وګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدی چې مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدی چې دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنه د جبهه شاته په روختونونو کې دغه وخت کې سیراته وکي.
زه د یاته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و زما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو د یو خبره مې ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی چون زه یو ډاکتر یم نو د ما سره به کار نلري او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به م کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول حتی تر دې اندازې پورې چې ما د السیاسین هم دوا اخیستله رابطې الاسلام اسلامي نه به م دوا واخیستله جمعیت اسلامي د هغه نه به م دوا واخیستله نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومکهای اولیانه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و د هغه د ICRC هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې یو ولسوالي ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سې همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي او نه دی مړه شوی ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل او طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې به وو او موږ یو به نه و دوه به نه و نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې حتی په لاره کې به مړه شوي وې یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي رفر کولم په لاره کې به مړه شوي وي نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ د پاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لرئ؟
دوې خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپل د موږ څلور نفره وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا وروتلو داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سره سر ونه خوړ. بیا نو بر علاوه چې تر سهار پورې هم نشوی خلاصولی صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مو په مغه باندې تېره شوه. او دوهمه خاطره مې چې هېڅ یاده نه وځي هغه یو خورکۍ راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله واسکې نه وو بایلاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته بوده چې وفات وکړ او عقل ته ورسېده هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه او دو اولاد هم د لود په دوه خو په وخت کې موږ نه کېدل خو پښتانه هغه د ماهیز یاد نه وزي څنګه نه پوهه
د تورته بګنون کې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بی پولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و زه خپله سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرسه څلور نفره روان یو د یو شفاخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنګ و د دې شفاخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینیم شي او موږ ته اطمینان راکړل شوی و د دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولی موږ د یوې شفاخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه بهم بل شفاخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنټ شوی و خو یو ځای کې به ګولۍ ته راورسېدو د شفاخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوتلو چې دفتر نه یو دوه نفره یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکه پکې یو په جلا وفات دی او د یو د ساري کار ته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ دپاره غیر مترخبه وه چې دفتر دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په یواز چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ خو د موږ دریور هم را ننوتی او شاید د دریور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وختی چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مته یوارې بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نوتله خو دا صحنه مو لري لیدل دي چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې چې وی
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پوري کیسه و د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سې پیښو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي نو بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مظایر پس وخت خواندو شي او دا څرنګه امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولی دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه
والله هغه هم ډېرې سختې خاطرې وي او شاید زما سختترین میشن به مغه و یا بدترین میشن به مغه و په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن و د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به شه زه په در کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولی چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغ او په ژړا به د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا به خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو اورېدلی او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدلی او ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلی او د دې مدرسه یو جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې چې موږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحي مشکل په ځای باندې مسله اول دغه مشکل په چیغو جواب باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانانو لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راغل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بېخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې طول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېرو سختو جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېرو سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي، او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا تبابت نمی کړی، و هغه صحنې ډېر سختي و راته، په دې خاطر چې هېڅ مې نشوی ورسره کولی، درد مې نشوی آرامولی. اول طبعا یو څو تابلې ته به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، و هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او د فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په هغه شرایط کې چې تونسان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي دغه ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی، بې وطنه سړی لکه یتیم وي، او دوامه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریښه ما په د لباس میشن کې ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغسې خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سر ته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ دموږ په طبي سره کې مادرن چایل په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلې وي، هغه خبره هم اولوارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندارد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کې استاندارد دولس نفره تا اتلس نفره دی، په بعضې ځایو کې شاید تر دېرش څلوېښتو پورې وي، لکه زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما چې اوه دا څه رقم قصه ده، بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کالو منظور دي، او هغه ډاکټر صاحبان هم خپله همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړلم، څلور میاشتې هلته هم خپله په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې، او هغو ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغلم آلین ته، په آلین کې یو این جی او په نامه د آر ام سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلد افغانستان. دم دی جوړه کړه رجسترم کړه خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټره ده هغه یې مشري په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورډ کې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته ځم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو په هغې زمان کې د ما ټول مقصد مغه دی امیدوار و مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولی مرګ وینې بیخي ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي
والله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه و هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کې یک دو بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم
مننه ډاکټر صاحب په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي و د خو به محتمن کړی وي مشومان لري چیرته ژوند کوي څه رقم ژوند کوي
غواړم میکړی دي الحمدلله دوه لورن لرم په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو مېرمن مې هم ډاکټر ده هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طب یې پروسه کال خلاصه کړه سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي نوم یې لیلا مینهپال دی او دوه ملور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان له دوی ډېرې موثرې وي او د خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي مطمئن یم
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو یو تعصب قومي بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې دغه خو دغه حالت ته راورسولو د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو قوم باندې هم ځان پوه کړو پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویه ورسره معامله وکړو متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره